همراهی کردید.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو پیوی بلې خبرونه کې موزه نوري اسنورې هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع لپاره مهمې بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان د خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي څیرې دي نیولې دي. د خبرنو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانې له قمندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبري وکړې. د ارګ له خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبري وکړې. په خبر پانی کې ویل شوي دواړو خواوو د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د محبسونو د تنظیم اداره وایي تېره شپه د پلوچرخي محبس د اوم او شپږم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادی رادیو ته وویل
دو نفر شون که نسبتا جراحات شدیدتر داشتن.
د دوو ټپیانو حال شنو و او د ډاکترانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوي دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نښته پرون شام وشوه او د پولیسو د مداخله په نتیجه کې پایته ورسیده. نامعلوم وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکوونکی وواژه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیشې په اړه آزادي رادیو ته وویل
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوزې اړوند د قلای قدم پر سیمه کې پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د استیناف محکمې یو کمپیوټر کار چې قربان علي نومېدو پر شهادت رسولی ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمې دا مامور دندې ته روان و چې برید پرې وشو. تېره میاشت د محکمې یو بل کارکوونکی هم دې ته په ورته برید کې وژل شوی و. ورنه ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي بریدونو پر زیاتېده اندېښنه وښوده. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباژه او په خپله له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افسانې مړینه د موسیقۍ لپاره یوه ځایه بللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم و لوبغاړي وسوځول. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا اننګز کې 108 منډو ته اړتیا لرله. رحمت شاه په دې لوبه کې 53 پوره کړه. د زیمبابوې لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې ټولټال 218 منډې جوړې کړې. د دغه ټیم لپاره سین ویلیام 105 منډې جوړې کړې او تر پایه ونسوځېد. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېده له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تېره اونۍ ډنمارک او ناروی د کرونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څېړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروی وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه برق منع کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې برقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښه وبلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده، وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبي چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل. د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره برقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثر یې سیاسي څېرې دي نیولي دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څېرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان یې نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمه په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابط یو واضح او د منافع پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودلی شي، خو افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغېدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې د ښوونځیو ادارې له دوی په بیلابیلو نومونو په سلګونو افغانۍ غواړي چې دوی وست نه لري.
په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه 600 افغانۍ د مکتب ادارې غوښتې دي.
بنجو ته ورته د موسیقي جاپاني الی پاړه به واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري.
یو جاپاني چې سفندور جاپاني مل جوړو دا چې تاسو وایي
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نورې هم ورزیاتې شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو په رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریاست نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. که څنګه د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډه کې د ګډون پریکړه کړې خو لای د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په دې اړه سلام مشوره روان دي او ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار احمد الله موهب پرون ویل چې د ملي مصالحې د عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ انکار کوي. په عین حال کې افغان مرکزی پلاوی وایي دا غونډه د افغانستان د سولې د خبرو د ګړندې کېدو سره مرسته کولی شي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورټ کې وورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. خو لا هم د افغان حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ او خانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چیرې د غونډو کې د طالبانو لخوا په قطر کې میشت سولې مرکزی پلاوی ګډون وکړي دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روان دي او لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوای افغان حکومت یو شمیر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته د افغان حکومت، امریکا، روسیه، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوې دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ل خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله ښودلې چې د استانبول غونډه د اوربند خوندي کول او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو اساسي حل ته رسیدو په لور یو مثبت ګام وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی اتمر ته وویل د ترکیې غونډه به د دوه بدیل نه بلکې د هغې بشپړوونکې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه به په قطر کې د سولې رواني خبري ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایزه کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان هم د مسکو او ترکیې غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی دی.
د غرض د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ یک کمیټې هم نن غونډه وکړه. رهبرۍ د سولې د ملي مصالحې وبخې عالي شورا په دې اړه په یو خبر شوې خبر پاڼه کې ویل چې د غونډې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوي د یو شمېر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه. د خبر پاڼې له مخې په دې غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د وړاندې شوې د سولې طرحې او د افغان سولې په تړاو د سیمه ییزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو هم په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هرکلی کوي. د سولې ټینګښت او بریا لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت محکم او ټینګه اراده لري. دا د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د خبرې شوې خبر پاڼې مهمې برخې لدې مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان دولت د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه به په دې شورا د رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وڅېړل شي او هره پریکړه چې دغه کمیټه کوي هغه به اجرایي بڼه لري. لبل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي وایي طالبانو سکهال د هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه دراوسته او له دې وروسته به هم دوی په دې کار بریالي نشي. خو نوموړي تیر ورځ له سوشل پرس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړنۍ وتل ناسمې پایلې درلودلی شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په افغانستان کې اوس د ځینو سیاسیونو په باور د جګړې بڼه بدله شوې او وسله والو مخالفینو د مقناطیسي مایونونو پر ځای درنو چاودنو ته مخه کړې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د جګړې بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د جګړې بڼه بدله شوې ویلي، طالبانو په سکه 1399 هجري کال کې د افغانستان هیڅ یو سیمه تر ولکې لاندې نه راوستي. هغه وایي دې کار ته به په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړي.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سږ کال دا ثابته کړه چې طالبان ترې سیمې نشي نیولی. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو، او دا زموږ دنده او مسؤلیت دی. هغوی چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي، زموږ ټول تمرکز به دا وي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي، د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پسرلي په راتګ سره اوس اندېښنې دا دي چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تېر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې، خو موټر بم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې یې دوه بېلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شنونکي داود مایار بیا وی رامسته شوی حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
کچېرې د افغانستان د مسلې دپاره صرف دوه لوبغاړې یا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري د هغې مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی، هر څوک خپل توان میدان کچی دغه مطابق امتیاز اخلي. هر څونه چې دوی امکانات ډیر ولري دغه مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده، د په کوم شکل ظاهر کیږي واضح خبره ده چې دا په نظامی شکل، یعنی
د ښاغلي معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه، خو د ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وایي ذبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې د بڼې بدلېدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کېږي، طالبانو ته پوځي لاره شته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټر بم چاودنه کې 8 کسه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول، چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم درلوده.
د څو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سکیپ سر باندې تکواله ته ګور خیر
پرمختګ او پرشاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې نوی هجري لمریز کال پیلېږي، بلکې 15 هجري لمریزه پیړۍ هم پیلېږي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته مو په ډیرو تفصیلي راپورونو کې انکتنه کړې. له 14 کال له پیلېدو سره د ازادي راډیو دغه لړۍ پیل شوې ده، تر هغې ورځې پورې چې په افغانستان کې نوی کال پیلېږي، او له هغه وروسته دا لړۍ مه هیروئ. او وسم زو کونل ته په کونل کې له 12 ټولګي فارغیدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې بیلابیل نمونه لکه د غونډو جوړولو او نور مراسمو په نوم تری د ښوونځیو ادارې په سلګونو افغاني غواړي چې ډیر زده کوونکي او کورنۍ وس نه لري. نور به د ازادي راډیو د سیمهیز خبریال په دې راپور کې واورو.
د مانوګي ولسوالۍ د ننګلام لیسې څخه یو فارغیدونکي راته وویل، کله چې د 12 ټولګي څخه د فراغت لړۍ پیل شوې، په یو او بل پلمتري پیسې غوښتل شوې دي. دا زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي خای یو شمیر زده کوونکي وسولري، خو دا بے وزله وطن دی او ګڼ نور زده کوونکي د دومره پیسو د ورکړې وس نه لري.
زموږ د مکتب اداري د هر هغه شاګرد څخه چې 12 ټولګي څخه فارغيږي غونډې د پاره څخه 350 افغاني غوښتې دي، همدارنګه د پرچو د پاره څخه 100 افغاني غوښتې دي، او د کانکور کم سپتنام فرمي چې دغه د پاره هم څخه پیسې غوښتې دي، چې په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغانۍ د مکتب ادارې غوښتې دي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خان محمد چې زوی له دولسم ټولګي څخه فارغېږي وایي زیاتې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالات یې کمزورې دي، خپلې اړتیاوې یې هېرې کړې او بچي په ښوونځیو کې داخل کړي، خو که د لیسو ادارې ترې په بېلابېلو نومونو د پیسو غوښتلو ته دوام ورکړي نو له ډېرو به درس ویل پاتې شي.
یو د کانکور د سبتنام دپاره ترې روپۍ غوښتل کېږي، د اطلاعنامې په نامه ترې روپۍ غوښتل کېږي، د غونډو دپاره داسې غریب خلک شته چې د هغې بالکل هېڅ وس نه کېږي چې دغه روپۍ ورکړي. د اکثره خلکو نه د دغې وجې نه تعلیم پاتې دی چې کوم عالمان یې کو نور خلک یې باید په دغه کارونو کې اسانی راولي چې د آینده د خلک د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
د هغه په خبره چې د ورځې هم دومره پیدا کوي چې له پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي. یوازې نارینه زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د لیسو له ادارو شکایت نه کوي، بلکې د ښځینه ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ هم ورته ګیلې لري. شریفه مومن د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي د یتیمې وریرې سرپرستی ور په غاړه ده. په ښوونځي کې یتیم، غریب او بډایه نه دی معلوم، بس له هر یوې زده کوونکي پیسې غوښتل کېږي.
دغه سفرسي زه پسند لرم، پلان نه لري، پلان یو پات شوی دی د کانکور د پاره چې سپتنا ځم پیسې تخلي، د نتایج جوړي ګم پیسې تخلي، امتحان چې ام پیسې تخلي، چې غونډ نه شي اس څه چی کوي او مکتب په جنکو باندې زما د ورېدي په شمو ټولو نه پیسې اخلي، که څوک غریب یو کومالدار یې، که څوک مو چا مو کونډ یې، که څوک چیچوانی دې قصه کې لري، خو فقط پیسې راوړو، پیسې داخل کړو، چې پیسې نه بیا تاسو په امریکا کې درکړو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي د لیسو او ښوونځیو هیڅ مسؤول او خون کې حق نه لري چې له کوم زده کوونکي څخه په یو او بل نوم پیسې راټولې کړي، او په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکو ته تعلیمي اسانتیاوې برابرول د حکومت مسؤلیت دی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
که په خپلو منځونو کې دوی سره کښېني او داسې لاره غوره کوي چې موږ پیسې راټولې کړو او عمومي او خیرات به وکړو او یا د شیرنۍ په نامه باندې دوی کوم کار ترسره کوي، دا به د شاګردانو خپل د خوشحالۍ او اظهار به وي، خو لیکن زموږ ادارې په کې داخل نه دي. دا اوس دا موضوع مطرح شوه، مخه به موږ نیسو. خپل اجرایه مدیر صاحب ته ویلي چې تاسو مکتوبونه متحد المال صادر کړئ چې د دې په کلکه مخه ونیسئ.
کونړ کې له لیسو یو شمیر فارغېدونکي کسان په داسې حال کې د لیسو له مسؤلینو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې ټولې 98 لیسې موجودې دي، چې سږ کال به د 1522 نجونو په ګډون ترې 3302 زده کوونکي فارغ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. او اوس به هم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو.
مسیر ورسپانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې فرصتونه باید ضایع نشي. وړاندې راغلی د امریکا نوی حکومت ښیي دې پایلې ته رسېدلی وي چې د دوهی اوسنی بهیر ناکام دی او د بدیلو لارو فکر وکړي، چې له همدې امله یې د افغانستان د سولې په مسله کې ملګري ملتونه هم ورښکیل کړل او تر څنګ یې د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د جګړې په ختمولو کې هڅه وکړي. ورسپانی لیکلي امریکایي ډیپلوماتان پر دې کار کوي چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په استانبول کې د افغان حکومت او مانو ترمنز کټ کانفرنس جوړ کړي، او دلته بیا افغان سیاسیون او بیلابیلو بحثونو ګرم دی او حکومت تازه د استانبول او مسکو په غونډو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. د لیکوال په وینا د یو خهل لاره ده چې د اساسي قانون اوسنی یا راتلونکي حکومت او روان کړکیچ په اړه د نظر اختلافونه د نړیوالو په منځګړیتوب د افغانانو ترمنز حل شي، خو د افغان چارواکو په ګډون ځینې سیاسیون په دې فکر کې دي چې دا به د بن کانفرنس په څیر یو بل ناکام کانفرنس وي. د دې ټولو هیلو او دښنو په منځ کې ورسپانی ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې فعالو شخصیتونو، ګوندونو او ټولو ته هم پکار ده چې دا ځل د فردي ګټې نه پالي، بلکې د افغانستان لپاره د رامنځته شوی فرصت مهم وبولي او د ټول هیواد او افغان ولس د ګټو لپاره دی. له نړیوالو سره په ګډه د افغان جګړې د پای ته رسولو او یو پیاوړي او پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي. اطلاعات روز ورسپانی هم د سولې په مسلې لیکنه کړې او پوښتنه مطرح کړې چې آیا امریکا رښتینی سناریو لاس کې نیولې. وړاندې راغلي چې د سولې ویلي ټول ګډونه حکومت طرحه او په ورته مهال ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکینګ د خبرداري لیک په تیرو اونیو کې د افغان سولې لړۍ سخته تر اغېز لاندې راوستي. د لیکوال په وینا دا مسله په سیمه کې هم د افغان سولې لړۍ پسې خوځښت رامنځته کړی او روسیې هم افغان حکومت سیاسي مشران او د طالبانو ډلې مشران دعوت کړي چې د مسکو ناستې ته ورشي. ورځپاڼې په وینا امریکایان د سولې خپلمنځي خبرو له اوږدېدو او بې پایلې کېدو ناخوښه او ناهیلي شول، نو ځکه د نړیوالو په منځګړیتوب د استنبول کانفرنس جوړېدو هڅه کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د هرات وروستۍ موټر بم چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وړاندې راغلي دا برید په داسې حال کې کېږي چې نن د کب 24مه په هرات کې د ولسي پاسون نمانځنه کېږي چې په دغه پاسون کې په 1955 لمریز کال کې د کب 24مه د پخواني شوروي لاسپوسي حکومت پر ضد لومړنی ولسي پاسون و چې پکې 24000 افغانان ووژل شول. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې مسکو غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په پلمه یو غونډه راوبولي چې د سیمې استازي به هم پکې ګډون وکړي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکه وده کوي، خو نن سبا د ډیرو خلکو په خوله کې دی. د دې نوې ټولنیزې شبکې د کار د څرنګوالي او له موجودو خواله رسنیو سره د هغه توپیر څه دی؟ اسمت سروانی په دې راپور کې اوروي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو غږونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې 9 تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر 1 میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې 6 لک کاروونکي یا غړي لرل، اوس 1 میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړئ او اکاونټ جوړ کړئ، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو ور وبولي. کله چې تاسو غړي شوئ، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوئ. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوئ، په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژهیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي، خونه هم بندیږي.
تاسو لا پیغامونو
مرویت اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واتس ولما زموږ یو همداستون د ناوی پر برابر ده چې د ډیر هدا پرې بلارې باندې د ملکانو نو تر ډیر هدا پرې زموږ د ناوی کسان به یاد چې د ډیر ګونو څلور سره مخامخ کې خصوصا اوله مو دوار څه دای د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ د اخلاص کړي چې بلارې سره د جوړ خلک مریضان لري د ډیر ګونو څلور سره مخامخ کېږي. په هلمند هم دغه وکیل صاحبانو دغه یولاره ورته یو ځای راځي دا غوښته راوی د منل نشر کې وسلام احترام.
السلام علیکم یو تن معلول د کونړ ولایت نه خبرې کومه زما پیغام د کونړ ولایت والی سره ده د 1499 کال د معلولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع د ور په حمل کې معاشور کو حمل نه تر تر دې پورې چې اسد څومبوله کې معاشونه ورکړي نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300 کروڑ کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي د چې کوم لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي په دې من کې اتحادیم جوړه شوې اتحادیم جوړه شوې د خو د امریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادیې جوړېږي هغه امریت نه حق غواړي خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجي شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې عزتمن دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زمکې شړې پرتې دي وعدې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میکرواله نه ده جوړه کړې خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پرانډه بهېږي سیند ته بهېږي تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ آواز لوړ پورې چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کې دا به مو ډېره مهرباني. السلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې په یو راپور کې به بینجو ته ورته د موسیقي دی وی آلی په اړه چې په جاپانۍ هم مشهور ده واورې چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر مینوال لري خو لومړی به اسمت سروان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې له قمندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. افغانستان او زیمبابوې د ټیسلوبو لړۍ مساوي کړه. د دې سیالیو لومړی زیمبابوې ګټلې وه او دوهمه افغانستان په شپږو وکټونو وګټله. د محبسونو د تنظیمي اداروي تېره شپه د پلوچرخي محبس د اوم او شپږم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږته لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. مشهور افغان سندرغاړی افسانه نوابی د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژه او په خپله له سیمې وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي چیرې دي نیولې دي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل فوټبال فدراسیون د نوروز جام سیالۍ نن پیل کړې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس ورځو لپاره د کابل په غازی لوبغالي کې د 22 ورځو لپاره ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په لومړۍ لوبه کې 57 لوبډلې درې د یو په وړاندې امید پنشیر لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سولې لوبډلې بیا درې د دوه په وړاندې له ځوانانو لوبډلې سیالۍ وګټله. د ښاغلي مشروف په وینا نن ورځې وروستۍ لوبه د ګلرنګ او دامن ترمنځ وشوه چې ګلرنګ لوبډلې 15 د یو په وړاندې لوبه وګټله. د آزاد لوبو 25 کلن افغان اتل نصرت حق پرست خپل مکسیکوي سیال ریفا ګارسیا ته ماتې ورکړه. ګارسیا د امریکا د لوی وچې په کچه د آزادو سیالیو نامتو اتل دی چې په مخکنیو 12 لوبو کې یو سیال هم نه و مات کړی. لوبه نن یک شنبه د مارچ په 14مه د امریکا په لاس ویګاس کې پیل شوه چې د لوبې تر پایه حق پرست د خو نمرو په اخیستلو وکړای شول ل خپل سیال نه لوبه وګټي. د آزاد لوبو اتل نصرت حق پرست د دغې لوبې پوره 15 لسواری په یو اف سی 67 کې لوبې کړي او یوازې 2 لوبې بایللې دي. او ټاکل شوی چې د کرکټ د 2021 کال د آسیا جام په جون میاشت کې ترسره شي. دا ځل د آسیا جام قربتوب به ځکه د هند پر ځای سریلانکا کوي چې پاکستان هند ته له تګ څخه انکار کړی، او که پاکستاني قربتوب کوي نو بیا هندوستان وار له مخه په دې لوبه کې د نه ګډون ویلې دي. دا جام په 2020 میلادي کال کې ترسره کېده او نیټه یې سپتمبر میاشت ښودل شوې وه، خو د کورونا له امله 2021 کال ته وځنډول شو. بلخوا پاکستان ټایمز لیکلي چې د پاکستان سوداګریزی لوبي که جون میاشت کې پیل شي نو آسیا جام سره د وخت په لحاظ په ټکر کې راځي او دا ورته ستونزه جوړوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی هم ویلي چې د 2021 کال آسیا جام نه کیږي او خې دا جام د 2023 کال لپاره ترسره شي. آسیا جام په 1940 کال کې تاسیس شوی او لومړی ځل اتل ولی هندوستان وګټله او سریلانکا ته یې ماتې ورکړه.
سپورتي خبرونه مو آزادي راډیو واوریدل. وړاندې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه 5 ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوې ګټلې وه. زما همکار دا لوبه څارلې، همدا اوس راسره د ټلیفون لارې په تماس کې دی. نور تفصیل به ترې واورو که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې نننۍ لوبه څه ډول مخته لاړه، څوک وزلیدل، چا ښه لوبه وکړه.
زه مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل دا د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ د دوو لوبو سیریز، البته د ټیسټ لوبو 5 ورځنۍ چې ورته ویل کېږي، لومړۍ لوبه زیمبابوي ګټلې وه او دوهمه لوبه افغانستان نن په شپږو وکټو باندې وګټله. افغانستان په لومړي اننګز کې 515 منډې کړې وې او څلور وکټو باندې وروسته زیمبابوې ته د بیټنګ بلنه ورکړه چې په کرکټ کې ورته ډیکلیئر وایي. دوی ډیکلیئر شول او هغې نه وروسته زیمبابوې خپله پانۍ پیل کړه. زیمبابوې په لومړۍ واکه منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوځېدل او په دوهمه پانۍ کې چې د نن ورځې تر نیمایي پورې دوام وکړ 315 منډې وکړې. په دې سره افغانستان ته د دوهمې پانۍ لپاره 108 منډې ټارګېټ ورکړل شوی و چې افغانستان په څلورو وکټو باندې دا ټارګېټ پوره کړ. په ټوله کې راشد خان یولس مقابل لوبغاړي وسوځول او ډېره ښه لوبه یې وکړه. لږ تر لږه 100 اورونه یې ولوبول. په بیټنګ کې بیا حشمت الله شاهدي تر نورو ډېر ښه وځلید، 200 منډې یې وکړې. او دغه شان کپتان اصغر ستانکزي هم 104، ناصر جمال 550 او رحمت شاه 250 منډې په دې دوهمه لوبه کې وکړې. که څه هم د زیمبابوې لوبډله په دوهم اننګز کې تر ډېره نشوه چلېدلی او لوبغاړي زرزر له لاسه ورکړل، خو د زیمبابوې لوبډل مشر شین ویلمسن 151 منډې او دغه شان د دوی بل لوبغاړی ډونالډ ټریپانو 95 منډو وکولی شول چې افغانستان ته هدف 100 ورکړي او د افغانستان یو اننګز ګټل تاوان سره مخ.
دغه لوبې چې د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، د مارچ تر 20 پورې روانې دي. څو نورې لوبې دواړه ټیمونه په مخ کې لري؟
درې نورې لوبې دي. نوري صاحب چې هغه شل ورځې دي، هغه به یو د مارچ په 18 ترسره کیږي، بل په 19 او بل هم د مارچ په 20 باندې په همدې ګراوند باندې به ترسره کیږي د افغانستان په قربتوب.
بلې، له تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، وموږ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې په دوهمه 5 ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سم د کورونا ضد واکسین په اړه، په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ورزیاتې شوې دي. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو په رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. همدارنګه دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږ اروپایي هیوادونو په یوه لیک کې په اروپایي ټولنې کې د واکسینو د ویش اوسنی سیستم ناسم بللی دی. اجمل آندې نور تفصیل اوروي.
د درمل جوړونې د انګلیسي سویډنی شرکت لا دمخه لدې کبله تر فشار لاندې دی. چې څو هیوادونو د وینې د غوټه کېدو له ویرې د دې واکسینو عملي کول ځنډولې. ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکې ادارې د استرازینسکا واکسین خوندي بللی، د دې واکسینو کارول ځنډولې دي. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازینکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونو د دوی مخه نیولې چې له خپلې نړیوالې شبکې د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د رسولو په برخه کې خپل کمی پوره کړي. په عین حال کې اتریش، چک جمهوریت، سلوینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې څو د واکسینو د ویش په برخه کې د رامنځته شوي هغه څه په اړه وغږیږي چې دوی لوی توپیر بللې. اروپایي شورا کمیسیون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوي ګډ لیک کې ویل شوي که چیرې دا سیستم مخکې یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر دې دوبی پورې لوی توپیر رامنځته کړي. داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمیر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپږ هیوادونو شکایت کړی چې اروپایي ټولنه کې د واکسینو ویش عادلانه نه دی، اروپایي کمیسیون د کووید 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړي. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوی پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ویش له کبله توند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا د واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړي د دې واکسینو دفاع کړي او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسین ورسوي. نوموړي د واکسین د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورسوم. چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېیمې څپې سره مخ دي، هغه څپه چې د کووید 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټک خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداری ورکړې او وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د دې خبرداری سربېره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یو ځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته محدودیتونه زیاتوي. د اپریل له درېیمې تر پنځمې پورې به د ایټالیا په ډېرو برخو کې په لوړه کچه خاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنې د دوشنبې له ورځې ولګي. د مرکزی او ختیځي اروپا په ځینو برخو کې د کووید 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې ولیدل شوه په چټکۍ خپرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبې په ورځ د کووید 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول ود شری
پوهنه
اسمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ولاندې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ونی ز خبرونه مهیروي خو تر دې خبرونه مخکې بنجو ته ورته د موسیقي والو چې په جاپانی مشهور ده په جنوبی ولایتونو کې ډیر مینوال لري. دا چې د موسیقي دغه آله کله په افغانستان کې دود شوی او په کوردن جوړی او د ته ورته دغه آله په اړه نور معلومات به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې وورو.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلې هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیس جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا حاله ژغوي او جوړوي. د موسیقي دا حاله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیر مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. یا جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تور سوی خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته به یې په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل کو تنور کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وایي دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې غازه در نظر کړ دا چې خطه شي چې بیا دې 15000 2000
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شوډلای شي. د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه. مخپرلا سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکی او د جاپانی مینوال دی. هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبي ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر غږ سره راټولېږي. موږ خپله پر دغه جاپانی د الې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله. موږ مخکې 40 ملګري یا 15 ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناست و ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله غږول هغه پامه مو یو په بله وو. خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي. ملګري مو د لاس ورکړي دي. شاوخوا 8 یا هم 9 کسان سره پاتې دي.
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی او په کوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیاجنوم بد کړی دی. خو نوموړی وای د بیرته هڅه کړي چې د حلال شو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیرته ځای ونسی. هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي. سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوی کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دی دې ته چې دغه موسیقی ژغ واوري او دغه موسیقی کې سندرې واوري. نو بیا زم دې ته اړ شو چې زم پکې وایم دا خو تر دې راځه پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقی رنگ داسې بد کړی و چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیرو څخه استفاده کوله. نو په دې اساس باندې مې بیا دغه ځینې سیمه ییزې او فرهنګي کلتوري کاکړې ویلې پکې کې چې اوس هغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک یې تر دې راځه پوری Не мой кадер полюбивали, шаил пропозор жари, шаил пропозор жари.
Да чуоли де музики диале те жапаней вай, даму де Кандахар ле ё махали сандаргари нямутула, Кандахари цеха упуштал. Хага вай, да лумри за лапара Афганистан та ди жапани я бинжо та варта ала ле жапан цеха рагла. Чи де Кандахари по вина халгу ба жагавал. او وروسته د دغې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړه کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود. د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري. په ځینو سیمو کې دې ته بینجو هم وایي. دا آله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي. هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي دا آله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
انصاف پلټکی یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زورې ده نه مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازری په ویډر کوه ازری ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت د کاروخ ولسوالۍ د شهر سبز د کډوالو له کمپ نه د محمد داود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوې حکومت د دوی سروې هم کړې ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي خو د ده په خبره دا د ژمی هم ختمېدو ته نږدې دی خو دوی لا د ژمنیو مرستو په تمه دي دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه پام ورته راړو اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شهرکستان کې موږ دلته مهاجر وو بېجا شو ده د ولایت د بادغیس راغلی یو د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو موږ ته دولت کومک راکوئ په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو کومک درکوو په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 1,000 کوره والي ته یېد کړله او ولایت روپۍ رالې د کابل سیمې 100 روپۍ راوړلې اوس یې دوی موږ ته نه راکوي په دغه کیسو دوی کې موږ په لاس کې ساده کې استل پی یو پی ساده راکړی هغه نور نوې پی ساده دوی سره کاش ته یو وای نو نن وای وزیر نه راکړي نن وای رئیس اجازه نه راکړي نن وای دار کاند نن وای سبا درځو مان وای دا سلویر ورځې په دغه کې کړی موږ د بلګې سره مخ شو دا یو کور یو کیلو وړ پور او دا بل څه ورکول ته کوي خو هغه بل څه ورکو
دغه سره یې چوشوه څومره کورنۍ مستحق وګڼلې
دغه نور خلګم ته ډیر خلګ دلته موږ اصل زر کور وګلو
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرسته شوي دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره
موږ ته دغه وایم په لسو فیصد کې یو فیصد ویشل شوي دي هغه نه فیصد نور ګر پاتې دي
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې نه ده
رئیس ماجورین ته ورغلي ولایت ته ورغلي پرون ورغلي دا لاس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي دلته رئیسان دي یو وایزر رئیس یم بل وایزر رئیس یم په دغه کې زموږ رئیس مشترک زموږ ژغ نه اوري د خوارو غریب دغه نور دوی په هغه کې خاشه پر اچي دا د سیواد خلک دي بالا کر هغه یو خپل روپیه پوچ کړلې دا نور دلته بالا کر موږ در بدل بیچاره چې پاتې هغه وکړه نو په دغه باندې ماته دلته زنګ وای
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی لسروې وروسته یې توجه ونه کړه
توجه یا توجه نه کوي اداره کوم توجه هغه نو مانی راوړي دوی سره پټ کړل اوس وای مقصد ته مشتبه درځو مان وای بس ته درځو دا دیش ورځې دا یو میاشتې په دغه کې دوی سره تیر کړی دی هغه نو مان غیا غیر ازر کی یاد هغه چې واسه هغه روپی دی کاجل چې واسه زما نوم زما لمبر زما زما د کات هغه روپی دی کاجل
اوس خو ژمه دی او هوا هم سړه ده دې ستونزې سره څه کوي
او هوا سړه ده دلته په دغه نه دغه راځو ازادي ته زنګ وشي تر مسولونی پوری تر جمهور پوری تر موسسو پوری زموږ ځغ اجل واوري
ها په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي
زه ما شان ګډې نه لور نه اور دستان نه د غاز دستان نه د بلې خبرې موږ دغه بار به در بیچاره خلګوي په دغه باندې موږ ته دا څنګه وایي چې دا زموږ ځغ تر مسولونی پوری د والی پوری تر دې پر شریک چې موږ سره وایي دای کی موږ وکړو خاطه ولاسو ایران ته ولاړ شو پاکستان ته ولاړ شو ګرد موږ د ډار بدل موږ کوم ځای ته ولاړ شو
تاسو خو به ډیره موده کیږي چې دلته ډیر شوی یاست ها مخکې لدې در سره مرستي شوی
وو موږ ته یو نیم کال کیږي موږ ته کوم کونه راکړي دي موږ پر هغه باندې نه یم کېره کوم کونه راکړي دي دغه یو دغه رژیم مشه کومه کې موږ سره راځم وکي
خاص تاسو غوښتنه ده پیسو ده او که د موادو ده
زموږ اخیری غوښتنه دا ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي دا 15,500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي زموږ پر نامه باندې راغلي زموږ کې ولې یا دولت کې یا رئیس پوتې یا بل مشر پوتې یا بل زما حق زما سره ورسېږي زما دا غوښتنه
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه انصاري صاحب د هرات ولایت د بیزای شو په نمائندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته تدابیر یا پلانونه شته
تاسو په جریان کې چې په ټول ولایت کې د استقرار حالت کمیټه موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندگی لري په ټول ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست مهاجرین ده، او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس ژمی مخ په تېرېدو دی، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه شوي هېوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کړي.
دغو بې ځایه شوو چې له ازادي راډیو سره یې اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوې بې ځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه دی رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه کچیر مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنی کچیر دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات له ولایت د داوود په نامه یو کس د ګڼو بې ځایه شو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هېواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
دنیا حکم چل ان کو خلقو ایٹم بم طاقت لگ ان کو خلقو دنیا زموں گا یو شریک کلے دے زموں پکلی کی شرم چوڑوئے زموں پکلی کی شرم چوڑوئے زموں پکلی کی شرم چوڑوئے زموں پکلی کی شرم جوڑوئے زموں پکلی کی شرم جوڑوئے زموں پکلی کی شرم جوڑوئے زموں پکلی کی شرم
of the world, the possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
خپل هر سو د هوس په خاطر ژوند لتن نا صدا باور کوي د نبی ژوند نبی فکر پټال که غلامی تصور مزنګ کوي مونږ خوبونو ل تصویر جوړو زمون دلا سکلم اور زوی زمون پکلی کی شرم جوړوی 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 زمون پکلی کی شرم جوړوی
Just for your own greed and lust Don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبد لوئی دات کلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر ماوت روئی دات نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماخڑ وئی زمون پکلی کے شرم چوڑ وئی زمون پکلی کی شرم جوړوي 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 زمون پکلی کی شرم جوړوي
Don't pollute our colorful and beautiful world We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.